همچنان ادامه دارد، با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم، د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان سید سلیمان شاه: هند او پاکستان دواړو افغانستان ته د بشری مرستو پر سوالو پیل کړي. په نیوی ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ د مرغومي په ولسمه خبر ورکړ چې د هند د طبي مرستو جوپا کابل ته رسیدلې. په دې مرسته کې بنیادی درمل شامل وو چې په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومانو روغتون ته ورحواله شو. د اطلاعات او کلتور د وزارت مرستیال او د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد هم کابل ته د هند د طبي مرستو د رسیدو خبر تایید کړی. لبل خوا په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان هم د ټویټر په پاڼه لیکلی دی چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو د مرستو هدیه چې په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل ته ورحواله شوې وه، پرون د جمعې په ورځ د چمن په لاره سپین بولدک ته واړول شوه. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP په خپل یو تازه رپورټ کې خبرداري ورکړې ده چې سږ کال په ژمي کې په افغانستان کې څه باندې 40 میلیونه خلک د خوراکي موادو د کمبود لستون سره مخامخ دي او په سلو کې 90% خلک بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وای د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو واورو اورښتونو او سیلابونو له راوتو وروسته اسلامي امارات بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره ځان چمتو کړی. ملا برادر پرون د جمعې په ورځ د مرغومي ولسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې ټولو مربوطه وزارتونو او په ولایتونو کې مسؤلینو ته امر شوی چې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي او هم د ژغورلو او د لویو لارو د خلاصولو او د کومکي موادو د رسولو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د مسلسلو واورو اورښتونو او سیلابونو د راوتو له امله او د ځمکې د ښویېدو له امله ګڼ شمېر خلک په عاجله توګه خوراکي موادو، درملو، کالیو او پیسو ته محتاج دي. له څو ولایتونو نه تر دې دمه د 11 کسانو د مړینې رپورټونه ورکړل شوي دي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې پرون د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د ملي امنیت د شورا رئیس موید یوسف پروانه میاشت کې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼه وایي چې افغانستان ته د موید په مشرۍ د پاکستاني هیئت د لیږلو پریکړه د افغانستان په باب د پاکستان د حکومت د وزارتونو د هماهنګۍ د دفتر ICC په ځانګړې غونډه کې وشوه. تاکر شوی دا چې پاکستانی هیئت به د ډیورنډ د کرښې په امتداد د دواړو خواوو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ کړکېچ او تشنج په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې د یو لړپړي پاکستانی مامور له قوله لیکلي دي ممکن چې هیئت د جنوري په 11 او یا 13 کابل ته سفر وکړي. طالبانو د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او فولادي کټالو د لګولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او وایي چې د اغزن مزي د ډیورنډ د کرښې نه دی خوای د افغانستان په خاوره کې لګی. خو د پاکستان پوځ وایي چې د طالبانو د اعتراض باوجود په پام کې لري چې د اغزن مزو د لګولو پروژه حتما بشپړه شي. طالبانو د روزګان او ننګرهار په ولایتونو کې په څو ځایونو کې د پاکستان د پوځ لخوا لګول شوي اغزن مزي لرې کړل. د پاکستاني چارواکو په وینا د دې پروژې کار 94 پسلو کې بشپړ شوی دی. لبل خوا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د طلوع نیوز سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي دا موضوع د ټول ملت موضوع ده او پر همدې بنسټ به موږ پریکړه کوو. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې د روسیې په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لومړی ډل عسکر د قزاقستان پخوانی پایتخت الماتی ته رسیدلی دي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ لمخې د عسکرو او احتجاج کوونکو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې 13 کسان وژل شوي دي. اژانس رپورټ ورکوي چې د الماتی د ښار په مرکزی برخو کې د ټوپکو ډزې اورېدل کیږي. احتجاج کوونکو په دغه پر نفوس ښار کې د جمهوری ریاست ماڼۍ او د ښاروال د دفتر په شمول دولتي ودانیو ته ورونه واچول. جمهور رئیس قاسم امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې بې له مخکینی وارننګ یا خبردارۍ نه دی پر احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړي او دی ولي. په مسکو کې د امریکا خبريال وای د سیاسي چارو څارونکو قزاقستان ته د روسي د پوز د رسیدو نه وروسته د مرکزی آسیا امنیتی وضعیت پاړه ژوره اندېښنه لري. جمهور رئیس جو بایدن د 2020 میلادي کال د جنوري په شپږمه د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ یا کیپیټل باندې مرګانه حمله پړه. خواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د جمهور غوښتونکو د ګوند د هغو مشرانو په غاړه اچولې چې اوس هم د دروازو په بیانونو باندې باور کوي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا وای چې ټرمپ اوس هم ټینګار کوي او وای چې د جمهوري ریاست انتخاباتو نه غلا شوی. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې په ډیرو سختو الفاظو د امریکا د دیموکراسۍ نه دفاع وکړه. ملګرو ملتونو ویل دي چې په 2020 میلادي کال کې 55 ژورنالیستان او مسلکی افراد د نړۍ په څو هیوادونو کې وژل شو. د ملګرو ملتونو د کلتوري، ساينسي او تعلیمي سازمان یا یونسکو په خپل یو تازه ریپورت کې چې د مرغومي په شپاړسم خبر کړي ویل دي د 1015 المریز کال راهیسې چې څومره ژورنالیستان وژل شوی دي د هر لسو کسان نه د نهو کسانو د تحقیقاتو دوسیه به سرنوشت پاتې دي. دا نړیوال سازمان وایي چې په بې تفاوتۍ سره د ژورنالیستانو د وژلو لړۍ کې یو خطرناک حد ته رسیدلې ده. د یونسکو عمومي رئیس اډری ازولی ویل دي تیر کال هم نړیوالو ته د حقایق څرګندول هغه ته د خپل سر په بیا باندې تمام شو. د نوموړي په وینا اوس د بل هر وخت په پرتله نړیوال آزادو او پر حقایقو مبني معلوماتو ته د لاسرسي حق لري. په سوریه کې د خیریه مؤسساتو د کارکونکو په وینا د ایډلی په ولایت کې چې کنټرول یې د بشار الاسد د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دی او سلګونو زرو بېوزلو خلکو پکې د جنگ له امله پناه اخیستې ده. د ویرې او سختې نیستۍ په وجه بې اسرې مور او پلار هر ورځ دوه یا څلور ماشومان په دې تمه خوشي کوي چې یو بل څوک به له ځان سره بوزي او ممکن چې ژوندې ښه شي. وروسته له هغه چې د امریکا د فضائي پلټنو ادارې ناسا تیر کال فضا ته یو پرمختللی تلسکوپ د شمسی نظام په اړه د ساينسي پلټنو د سرته رسولو په خاطر ولېګو، وسی د سپیس پلین په نوم یو نوی فضائي بیړۍ تیار کړی ده چې دا وخت د کالیفورنیا د ایالت د لاس ویګاس په کار کې د صارفینو په الکترونیکی نمایش کې خلک سیل کوي. کمبوډیا چارواکو د قاچاقبارانو او سوداګرو له شرنه د ځنګلي حیواناتو د ژغورلو په قرض ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ذکاوت ته مخه کړې ده. دغه ټکنالوژي په مرسته کولای شي چې د حمله نه مخکې د قاچاقبارانو حرکت وڅاري. او په سعودي عربستان کې د موټر ځغلولو نړیواله سیالي روانه ده. د ډاکار دا څلور څلوېښتمه سیالي چې د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوه، زرتنه ګډون کوونکي په ټرکونو، لاریو او تیز رفتار موټرو کې 3,350 کیلومتره اوږده بیدیا په 12 مرحلو کې وهي. ایوازې ښځې لوبغاړي پکې ګډون کوي. خبرونه پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ افغانستان کې د روغتیاي سیستم په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اگست د 15مې وروسته مرسته کوونکو د روغتیا سېکټر سره خپلې مرستې بندي کړې، خو د دوی د حاصل عمله د روغتونو دروازې نه دي تړلې شوې.
د بشری حقوقو سار ادارې هیومن رائټ واچ افغانستان کې د روغتیایي سیستم په ناسم وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي چې دغه هیواد روغتیایي سیستم د پاشلو د ګواښ سره مخ دی. هیومن رائټ واچ د دفتر د آسیا د څانګې مشر پیټریشیا ګوزمن د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړې له اغېزو د مرستو د نشوالي او ورسره د کرونا وبا د روانې څپې د ګواښونو سره مخ دی، چې له امله دغه هیواد روغتیایي سیستم باندې فشار ډېر زیات شوی دی. د بشری حقوقو سار ادارې د دغه چارواکي د سرګردونو په د عامه روغتیا وزارت سندي ویلي خو دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر عبدالباری عمر تیرونه کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د اگست 15مې ورځې د بدلون وروسته د کرونا وایرس د درملنې روغتونونو په ګډون د افغانستان د عامه روغتیا سېکټور سره د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو خپلې مرستې بندې کړې. خو د دې سره سره دغه وزارت هڅه کړي چې روغتونونه د ناروغانو پر مخ پرانیستي وساتي.
د روغتونونو دروازې رانه بند شوې نه دي، ناروغان مو د سرک په غاړه مړ شوې نه دي، هڅ داسې و ناروغ ته نه دی ویل شوی چې ته روغتون ته مر آزاد دلته ډاکټر نشته. دا یو لوی لاستراوړنه ده. لله الحمد په تیرو پنځو میاشتو کې موږ تقریبا 4,015 ناروغان بستر کړي دي. هغه ناروغان چې هغوی بستر ته ضرورت درلود دا بستر شوی دي او د دوی درملنه شوی ده او بیرته رخصت شوی.
ډاکټر عمر ویل چې د تیر رژیم پر مهال دا روغتیا سکتور نږدې 90% په بهرنیو مرستو چې د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي بانک په ګډون یو شمېر لویې کوچنۍ مرسته کوونکي ادارې پکې شاملې وي متکیو. ډاکټر عمر ویل چې په تیرو 15 میاشتو کې میلیونونو کسانو روغتونونو او کلینیکونو څخه لیدنه کړې او هغوی ته روغتیایي مشورې ورکړل شوي دي.
تر 30 زیات هغه میندې چې د هغوی ولادت په نارمل ډول سره نشوي ترسره کېدلی عملیات ته ضرورت درلود چې په تبابت کې موږ سیزرین ورته وایو، تر 30 زیات میندې په 15 میاشتو کې سیزرین شوي دي چې دا هم یو ډېر غټ رقم ده.
همداشان ډاکټر عمر ویل چې په دغه موده کې د 114 سالي ناروغۍ په وړاندې اقدامات شوي او د خبرېدو مخه پر وخت نیول شوې ده. افغانستان کې اوس مهال 3,300 روغتي مرکزونه فعال دي. افغانستان د عامه روغتیا سکتور سره د اګست 15 ورځې وروسته نړیوالو ادارو خپلې مرستې بندې کړې. اوس د ملګرو ملتونو ځینې ادارو دغه هیواد د عامه روغتیا سکتور څخه د ملاتړ لپاره بیا مرستې پیل کړې، خو لا هم دغه هیواد روغتي سیستم نړیوالو مرستو د کمی سره مخ دی. د بلې خوا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې افغانستان سره د هندوستان روغتي مرستو زریمه جوپه د جمعې په ورځ کابل ته رسیدلې ده. په دې مرستو کې شپږ ټنه روغتي توکي شامل دي. هندوستان د دې وړاندې هم په دغه هیواد کې تولید شوی د کورونا وایرس زه وزرا دوزا واکسین افغانستان ته استولیو. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي چې د پنځمې پورزې سلور د ششریه شپکټنه تیبي وسایل او درمل په روغتونونو کې به سر ماشومان او درملین د پر د حواله لارې کابل ته رسولې دي. WHO د خپل ټویټر په پانه لیکلي چې دا درمل او تیبي توکي به د زې میاشتو لپاره 15,000 ناروغانو ته کفایت وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لاندو صفو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرښه چې وخت په وخت خړی راپورته کیږي، په نږدې ورځو کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرښې نه افغان تارونه راټول کړل شوی دي او په پوله د دواړو خواوونو د عسکرو ترمنځ خبرې هم اړول شوی دي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ د کرښې په توګه ګڼي. د ډي وی خبريال ارشد مومن په دې حق لا رپورټ را لېږلې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا موافقه د 99 کال د پاره شوې و او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه لري پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی. طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلې. نو موږ ویل په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغي خلاف یو
او دا یو دا دی ور نه د تاسو د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو ان ما اته په دې ور نه چې دا نو دغه ته کې بارډر پکې کوم طرف نه راغی په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخي یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پیرنګي ترمنځ د وخت را هسه روانه ده. نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخه بغیر نشي هوارې دي.
زبلټکې نه استعمالون د ډیورنډ خط دی د افغانو د پیرنګي ترمنځ خطلی وو ترنه ډیورنډ خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک په هنتون د نړیوال اړیکو سنگ مشر ډاکټر منظور پریده وای په ډیورنډ کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوه هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې د حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره که د ملګری ملتونو یا د سي د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبره مخه ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خوري شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو په دغاله توده باسونه هم شوي دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسي پیخي پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سور زیولان دی ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبري روانه دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلیو چې د ډیورن کرخه نړیواله پوله ده او د اصغن تار لګولو کار یې پر سلور نوی پیسه ده مکمل کړی دی. ارشد مومن وایس اف امریکا دی وا خبرې.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کزاکستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړیدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجه کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهره په تاوتریخوالي واغښت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې وژل شول. په موکړی دی رپورټا
روسیه او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د چهارشنبه په ورځ د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې د دغه هیواد ټولو برخو ته خبرې شوې دي. د 1300 ځواکونو لومړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ایزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېسارې بلل شوي دي په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
موږ په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات لنګدې څارو او په الماتی او نورو خورنو کې د تاوتریخوالي چور او مرګ ژوبلې په اړه خپله ژوره خوښي څرګندوو. د جنوري په 15 د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر مانی ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړیدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شویو محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر قاسم جومار توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګ ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داسې یو حالت د رامنځته کېدو تمه نه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد و. کوم څه چې نن پېښ شول د تمې خلاف و او د قزاقستان او د سیمې دپاره ډیر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوي چې د ولسمشر له ماڼۍ بهر او د الماتی له عمومي اداري ودانۍ سره راټول شوي مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه له ځان سره لېږدول. مظاهره د یک شنبه په ورځ د ژناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره دغه هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پیښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې دغه هیواد نورو خلکو په پرتله ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړیدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نور سلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19 بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنا ده چې دای باور لري دغه مظاهره په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لاند وخت لپاره غلي کې خو په اوږد مهال کې بعد دغه سونز ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیه کې د پوتین له حکومت سره ټینګ اړیکې لري همدارنګه د انټرنیټ زینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولې دي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولی په انسټیټیوټ کې د مرکزی اسیا د چارو کارپوه ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویل دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هلف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی ځینې څرګندونې کړې چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عوامل په توګه دیږي خوروان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې په خو هم مظاهره او اعتصابونه شوي، خو هغه چې دا ځل نوې دي هغه دادي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا پر وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د پخواني ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثباته حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد پخواني ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاد واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه المانځنی هم له دې مظاهرو سره یو ځای روان دي. وروستۍ خبره دا ده چې شاوخوا شل کاله وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمونې غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د المانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره زور زیاته کړي، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
داس تنظیمونه د چې سړی وړاندوینه وکړي. لمظاهره کوونکو سره د حکومت له خوا تاوتریخوالي کچه خي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي. له دې بر علاوه د روسي پوځیانو راغوښتل د ښکار کوي چې حکومت داس تنظیمونه په زور حل کول غواړي او دا مظاهره به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغه مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغه مظاهرو کې پر لاس درلودلو تورونه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیا او امریکا او یا روسیا او لویدیز نړۍ ترمنځ یو لانجره منځته کړي؟
زه فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغه مظاهرو کې خروزل شوي باندني اتباکه کړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتبا څوک دي. دوی همدغه خبره د مسکو په مشرۍ د توریزم یا د تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دلیل چې د روسیې په پارلمان کې دوی دغه مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپرېږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقراری هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې رواني او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. که تاسو 1990 مې ته وګورئ، د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوقې کولې چې د شوروي نورو 14 جمهوریتونو شوروي پرېښود، خو روسانو قزاقستان پرېښوده. قزاقستان له شوروي آزاد شوی وروستنی جمهوریت وو، خو دېرش کاله وروسته اوس نوي خلک دي. په قزاقستان کې داسې یوه ملي همغږي او پېژندګلوي رامنځته شوې چې په دغه هېواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنې کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهېدلو یوه لمحه وي چې دغه هېواد اوس داسې یوه پېژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړوي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزي اسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
هغه څه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول، هغه د برژنیف د پخواني دکتورین چې که د شوروي پر یو جمهوریت برید کېږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راژوندي کېدل دي. موږ دې ته د پوتین دکتورین هم ویلی شو. په بنسټیزه توګه د پخواني شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو د یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته دانګلی چې دا کار موږ پخوانه ولیدلی. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزي اسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیه په نورو سیمو کې بوخته وه. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیه به د امریکا لخوا د افغانستان له پرېښودلو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ اسیا 5 جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
کورونا
ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنگل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شاباش نه
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د دیموکراسۍ لپاره رښتینې عالی غونډې چې د دسمبر په میاشت کې وشوله د حکومتونو مدني ټولنې او خصوصي سکتور څخه باندې 215 استازي درلودل چې په دې باره کې پوهه شریکه کړي چې څنګه دیموکراسي کار ورکوي کوربه جمهور رئیس جو بایدن د غونډې په پرانستلو کې وویل په درسته نړۍ کې د دیموکراتیکو حکومتونو سره د خلکو ناراضیتوب مخ په زیاتېدو دی دوی احساس کوي چې د دوی د ضرورتونو په پوره کولو کې ناکامه شوي دي دا زموږ د وخت تعریف شوی چیلنج دی د ویل دیموکراسي له ناراضیتوب د غواغ همدغه راز له مطلق اعلانانو له فشار لاندې ده چې غواړي په غلطو اداو سره خپل قدرت ته پراختیا ورکړي د دوی ځپونکو پالیسۍ په ډېره کافي طریقه کار کوي چې د اوسنیو چیلنجونو غم خوري جمهور رئیس بایدن ویل دیموکراسي د خلکو حکومت ځینې وخت کمزوری وي مګر دا په طبیعي توګه فنری هم ده دا په خپل د صحیح کولو وړ ده او د خپل اصلاح قابل ده جمهور رئیس بایدن څرګنده کړه دا هم د بشري ظرفیت د پرانستلو او د بشري حیثیت د دفاع کولو ښه طریقه ده او ستر ستونزې حلوي او دا د مونږ پورې اړه لري چې ثابته کړو موږ باید د عدالت او د قانون د حاکمیت د بیان د ازادۍ د غونډو د جوړولو د ازادۍ د مذهبي ازادۍ او د هر کس د ټولو طبیعي حقوقو لپاره ودرېږو جمهور رئیس بایدن اټینګار وکړ چې دیموکراسي عمل ته ضرورت لري د ژمنه وکړه امریکا به په دې مثال سره مخکخي وکړي په خپل دیموکراسي کې پانګه چونه کوي په عین وخت کې په درسته نړۍ کې د خپلو انډیوالانو ملاتړ کوي جمهور رئیس بایدن خپل کورنۍ او ابتکارونو ته اشاره وکړه چې ثابته کړي امریکایي دیموکراسي لا تر اوسه ستر شان سر تر سوله شي او چیلنجونه په غاړه اخیستل شي چې دا ډیر اهمیت لري په دې کې هغه قوانین چې د کووډ-19 تاثیر آراموي په بنیادی کارونو او ځپو کې پنګه چونه نژادي عدالت او جنسي برابري او انصاف او د هر امریکایي په حق باندې ټینګار کول چې په ازادۍ عدالت او خوندي انتخاباتو کې راور کول شامل دي جمهور رئیس بایدن د دیموکراتیک نویوالي لپاره د جمهوري ریاست ابتکار هم اعلان کړ چې د ټولې ډیپلوماسۍ او د بهرنۍ مرستې د پروګرامونو په کوششونو باندې به ټینګار وکړي چې په نړیواله سطح دیموکراتیک غځیدنه او بشري حقوق قوي کوي د کانګرس سره په ګډه کار کوو اداره پلان جوړوي چې په راتلونکي کال کې څلور سو څلیرش میلیون ډالر تخصیصوي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د اداري فساد سره په مبارزه د داسې ټکنالوژۍ په پیاوړي کولو چې دیموکراسۍ ته پرمختګ ورکړي په ملاتړ ولګول شي دیموکراتیک اصلاحات قوي کوي همدغه راز د آزادو او عادلانه انتخاباتو دفاع کوي جمهور رئیس بایدن د نړۍ دیموکراسي چیلنج لري چې مخته د بشري پرمختګ او بشري ازادۍ یو ځل د ډیر مخکخ مارش لیدولري ا د څرګنده کړه زه په دې عقیده یم چې موږ دغه کار کولای شو او کوم په خپل ځانونو په خپل دیموکراسي او په یو بل باندې عقیده ولرو موږ به دا کار سرته ورسو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
کړه قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو.